السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې وساته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې پاکستان وایي یوه هیئت یې له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. خوشنونکي وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اوولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ ساخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنې د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشې کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه ته بیا هم شراغلاست ورزو درا پورونو برخته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشی د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقی کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګری له سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګری او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانې سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کولو لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي د دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی غوي ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپلې د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. وروسته له هغې چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بېدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی عصمت الله برهان تېره اونۍ وویل دوی د ترانسپورت د لګښت سره د ډبرو سکرو د یوه ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستانه په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا کانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 100 کانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روج د کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روج د کسانو انزورونه زړه بوجنون کړي. له کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ لوي جاړي سره مخ مخسوي دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخ مخته. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي. خو په مقاله کې اوه کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ سوی دی. د مقاله په پای کې راغلی چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی هملته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برطانوي ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې سوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغانې ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخواني رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کیږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بلل دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ باندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس پانی وټړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، امریکا غاغ ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ تجمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ دربند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې، د خپل ټلویزیون خوله تړلې، د خپل جنگیالي خوله حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او له نړیوالو رسنیو یې هم یوازې هغه برخې خپرولې چې د دوی په ګټه به وي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتی او تبلیغاتی ماشینری د لپاره چې دوی په خپله نفع کاروي ښه کار به وي. خو د دې تر څنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتو نه خلک محروم سول.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. تازه مورید کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټوئیټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کوم ننجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنه غوښتلو ته مجبوره کړې وه. روسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لزګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر اساس د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نسته. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په وروستیو اونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی په کوم پیسې شته نه بسالاته مچولې و غومې دوه ولاکه پندله کما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه ورشي کړي ډاکټر ارته وې چې شو دی ته ون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسینونه راوړي ترڅو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسینو تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا چې د دغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. وترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
آزادی رادیو پر لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
زما مینا نه دا هغه مینا د بل چا دا اوس مور مې واخست مې زمې ورختا دا بولې یې ادا 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 دا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم وری خانم دی پکتیا ولایت احمد اباول سوالی مچلغو سیمه تاسو ته پیغام پرې دما ما ولین پیغام د تاسو ته پرې دما ما ته سندر میلمانه خبرونه کې برېښنا مل سندر نشر کوي دا پیغام خام خاره ته نشر کوي.
آسان مې اورېدلې خو قضا بچر ته وکړم د قام خوبونه بوډم او اسکار نه یم پیره بیلار را تموای داخله بدی کاکشی بیلار را تموای داخله بدی کاکشی بس تومره خاطر دچ ستا پلار نه یم پیره. سلام علیکم زادی رادیو کارکون کوردون که سلام علیکم سیارمل کونه تا سر په تماس کیم ماته د برخنا میل پواز یو سنتره نشر. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. ګران ګوربدین کلمیارم د شایستانه د ولسوالۍ نه سندر غواړم د برېښنا امیل په آواز کې. بس د لیدې قریشی زلګی ته سرتاج رنګ هری ته ټولو اوریدونکو ته تربیه د الله په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
Come for me.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګل احمد تنحایم د هلمند ولایت د نهری سراج ولسوالۍ تاسو په تماس کیم. الله دې وکړي چې تاسو ټول همکاران جوړ او روغ یا د صحت جمعي هم په تنوي. یو سلام هم قدرمن اوریدونکو ته د زړه د کومې وایم. ما سره ملګری دي لکه هر یو فرید احمد، علی احمد، نوید احمد، وکیل احمد، تاسو ټول سلامونه وایم. ما سره څو بیتونه د اختلاف سره د اوریدونکو د خوشی ور وګرځیږي. یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه. ستاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی، ستاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی، چې ما په مرګ ولیدل و میکناره لغمه. یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه. ټول اوریدونکو ته ډالۍ دي، او په خاصه توګه په خاورن کې کول الله متی الله حیات او متی الله تم ډالۍ ده، ولی جان تم ډالۍ ده، او هشم لکه مخ ټول ته ډالۍ ده. په اخره کې موږ ته د عبدالله سمدی په 670 ته نشر کوي. نور پر خدای سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
زړه مې په بایلله ده خخ کوله ده، زړه مې په بایلله ده خخ کوله ده، او مړه نازوله ده خخ کوله ده. نن ماخام می یو خکل لیدله ده، نن ماخام می یو خکل لیدله ده، او هر چا چې ساتله ده خف کوله ده. سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو تکاوما. زه در سره وصل شوی همایون ننګرهار یم، او د خایسته ننګرهار یم. د نومړي ځل لپاره د واتس اپ کلی کراغله یم، او زه غواړم سندره وورم د نوید محبت. هیله ده چې زما پیغام نشر شي، او تاسو ته خبرنامه او تربیه خې چاره.
سلامونه د ازادي رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وختونه بخیر. زه خیر محمد احسان د کندهار تاسو ته دا پیغام ترېږدم. ادوی ټپې درته وایم. عایشه انجلۍ د راته خاندي، جانان یې نسته د یاري تمه لري نه. وایي زما د بونو جنګ خوښېږي، ستا د قسم یاره وکړه دوه ودونه. سندره انتخابوم د لطیفه ننګرهاري، چې وایي په حساب حسابوم په ځان یو یو، یار ستا د تورو سترګو احسان یو یو. ډالۍ دې وي زما نږدې ملګری لکه محمد صادق حیدري صاحب. واقعیا ساتو سلام سلام.
ستاد وصل ارمان یو یو، ستاد غیږی ستاد وصل.
سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
السلام علیکم. یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زاد الولی افغان د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. ماته د سندره نشر سي د جاوید امرخیل ښایسته سندره
چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی ډیر به وژاړ یاران خو زه به نه یم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحادي همت د ازادي راډیو سندرې میلمانه خپرونې ته خپل پیغام د ایران څخه پرېږدم. زه سندره غواړم د جاوید امیرخیل په آواز کې ټپې داری کوم خپل سو ملګرو ته حمید الله دلسوز ته ګلولی سرحدی ته الانور بارک ته عبدالباری میری ته په افغانستان کې زما د اکاځی ته ډالی وي نقیب الله ساحل ته محب الله ته عبدالغنی ته نور احمد بارک ته نور هم د ښایسته وخت نه نیسم وسلام با احترام
سلامونه نیکی هیلی د سندری زمیل کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم رحمت الله افغار یم د کابل ولایت کلشمت خان څخه په اړیکه کې یم یو باید ډالی کوم ګلاب مینه ناک ظهور طوفان صدیق تنها سمیع الله محراب ته یا سم لیونی دا یا د ژوند په رنګ مینه یا سم لیونی دا یا د ژوند په رنګ مینه هغه چې دیوال وویني ولا ورته ګډیږي په اخیره کې د جاوید امیرخیل نوې سندره ته نشر کوي مننه
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم بعد سلام عزیز الرحمن خبره کوم ما ته د جاوید امیرخیل هغه سندره نشر کړه چې د هوا مرغان واوري ما له حال د وطن راوي زما لومړنی وار دی چې زه د پیغام په کرښه کې راغلی یم ستاسو له دغه څخه یو جهان مننه
السلام علیکم ورحمت الله زه محمد آصف یم سندره غواړم د جاوید امیرخیل
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه ز خپل حکمت نه کنه ولته دم نمړی پیغام لسته سپټو مغزل غواړم د جاوید امرخیل
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو خوږو اوریدونکو ته او کارکونکو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نمړی ځن ملي شي من راوړی یا میشن راتلو کو پرون کې به شي ان شاء الله راوم ټپي ټپي سندره کنه سر کې د جاوید امرخیل تر بیا وګورې پیغام سم
دیار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زاولی تا او مستا ملنګا سچ دیار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زاولی تا او مستا ملنګا واخلم نو سړے بستړے وی دبل جړب ساتینا او مستا ملنګا زما پر حسن بدنام دیواه وت چین استری شونډ پینځوان خړلې دینا او مستا ملنګا سچ تیار کني تا دا زما زمينه پیغام یو سنا زاولی تا او مستا ملنگا توتان می اورک دینو ولک با خلوڑی جوری لاٹا مو ما مستا ملنگا دلیلا گمر می نبستنو وچ مورت شاکی ما تپٹا و خان دینا مستا ملنگا سچ تیار کلی تا دا زما د مینی پیغام یو سنا زاولی تا او مستا ملنگا نصیب دے ہگا لک یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمز زڑ سلارا نغلنو وے مین سوائے چنور نا کڑی مینا تو نا او مستا ملنگا تیار کلی تا دا زما دا منی پیغامیو سنا زا ولی تا او مستا ملنگا